The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو یو وری بیا ستړی مسې دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده وخت سولې په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 8:30 بجې دي د دې نیم ساعته خبري خبرونې لپاره یو وری بیا زستاسو کوربه ام نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د اداري فساد د څارنې نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په حکومت کې د مامورینو د ګمارلو او د ګټو د ټکر له امله د خپلوانو طرفداري او د اداري فساد اندېښنې راپارېدلې دي د نیویارک یو عدالت په امریکا کې د داعش ډلې لپاره د برید د دسیسې په تور یو امریکایي وګړي ته د 20 کاله بند سزا اورولې او افغان چارواکي وایي د سپین بولدک په سر د پوله له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې یو افغان سرتیری مړ او دوه ژوبل سوي دي او سم د خبرونو تفصیل د شفافیت نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي د امریکایي صدر ترامپ په انتظامیه کې د خپلوانو طرفداري او د ګټو ټکر شایي چې د امریکا په اړه هغه نړیوال نظر ته زیان ورسوي چې د اداري فساد په ضد د اتل په توګه هڅې کوي خو په جرمني کې میشته دغه ادارې په خپل کلنی ریپورت کې دا نه دی په ډاګه کړی چې د صدر ترامپ په انتظامیه کې د ستونزې اشاره چیرې دي خو ورستوي کې امریکایي مطبوعاتو د ښاغلي ترامپ لخوا د سلاکار په توګه د خپل زوم په نوموونی باسونه راپارولی وو ترکیه ویلی دا به تر وخت له مخه وي چې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ په هغه پلان نظر وکړي چې وایي په شام کې به خوندي سیمې جوړوي د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین مفتوګلو ویلي مهمه خبره دا ده چې د ټرمپ د پلان و نتیجو ته وکتل سي چې هغه په شام کې جګړه ځپلي برخو کې د عادي خلکو د ساتنې لپاره جوړوي پینټاګان هم ویلي نه غواړي په دغه پلان خبرې وکړي ملګری ملتونو د پنځشنبه پر ورځ ویلي د شام په جګړه ځپلي برخو کې د بشري مرستو د رسونې په اړه د شامي حکومت لخوا د خندونو سره مخ دي د نړیوال ادارې د مرستو مشر سټيفن اوبراین و امنیتي شورا ته ویلي د دوی اداره په محاصره سو سیمو کې مرسته رسولو لپاره تیار ده خو مشکل په ملګری ملتونو یا غیر دولتي سازمانونو کې نه دی بلکې ستونزه د شامي حکومت او ځايي گورنرانو لخوا جوړه شوې ده په امریکا کې د انصاف وزارت ویلي نیویارک یو فدرالي عدالت د ترګري په قضيه کې یو کس ته د 20 کاله بند او تر 50 کلونو پورې تر څارنې لاندې د ژوند کولو سزا اورولې ده د انصاف وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویلي 26 کلن ایمانوئل لوچمن د داعش سره مرسته کړې وه د ملي امنیت مرستیال څارنوال ویلي هغه په خارج کې د داعش اسلامي دولت له وغړي سره په امریکا کې د بیګنا خلکو د وژنې د سیسه پلان کړې وه د برتانیې وزیر اعظم تریسا می د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته یو دوست او ائتلافي ویلي خو خبرداري ورکړي چې نړیوالو ادارو او په ډیر وخت جوړ شوی سیاسي دودونو ته دي شان نه ګرځوي مېرمن تریسا می د خبرې فلادلفیا ایالت کې د ریپبلیکن ګوند د پارلماني غړو یوې غونډې ته په وینا کې کړي دا د وزیر اعظم په توګه د هغې د امریکا لومړی سفر دی او ټاکل شوی چې برتانوي وزیر اعظم به د جمعې پر ورځ له صدر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي یو افغان چارواکی په سرحدي پوله له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د کندهار ولایت د پولیسو یو ویاند غورځنګ افریدي وایس اف امریکا ته ویلي د نشته د سپین بولدک کلسوالي سره سوي چې 2 ساعته پورې دوام درلود افریدي تور لګولې چې د پاکستاني ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان چې په موټرسایکلونو باندې سپاره وو افغانستان ته د اوښتو هڅه کوله چې افغان ځواکونو ډزې ورباندې وکړي خو په عین وخت کې د دپوینا پاکستانی ځواکونو د طالبانو د ملاتړ لپاره ډزې شروع کړې او مرګ ژوبلې واړوله پاکستانی فوج وایي د پیښې پلټنې کوي او په افغانستان کې د پوهنې چارواکي وایي د وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو لخوا د ښوونځیو د پوجي اهداف لپاره د کارونې باندې اندیشمن دي چې نه یوازې ماشومان له خطر سره مخ کوي بلکې له زده کړو څخه یې هم بې برخه کوي. په کابل کې د پوهنې د وزارت د خبرونو مشر کبیر حکمل ازادي ریډیو ته ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا له ډیرشو مکتبونو څخه وسلوال او امنیتي ځواکونه پوجي استفاده کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د سکولونو د پوجي اهداف لپاره د کارونې راپورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو سهرنۍ خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی استا او اوس مو پام را ګرځو یو رپورت ولورته چې د شفافیت نړیوال اداري یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل ویلي د امریکای صدر ترامپ په انتظامی کې د خپلوانو طرفداري او د ګټو ټکر شایي چې د امریکا په اړه هغه نړیوال نظر ته زیان ورسوي چې د اداري فساد په ضد د اتل په توګه هڅه کوي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې سمینا احسن راکوي.
د بدونوانی په حق له د خپل سالانه ریپورت نه پس د برلن دغه تنظیم د امریکا نوې انتظامیه په حق له ډیر فکرونه خودلی. د برتانیې د پاره د ترانسپیرنسي انټرنیشنل ډایریکټر رابرټ بیرینګټن وایي د امریکا په باره کې د دوی فکرونه مکمل اختیار، د مفاداتو د اختلاف نه باوجود په منظمه طریقه کار کول، پلوانو ته ناجایزه ګټه رسول او میډیا سره حسي بيسا انختل دي. دی وایي موږ په دې ټولو نظر ساتو چې د امریکا درجه په کم ځای کې خطر راغورځيږي. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ په دې لوزونو منتخب شوی وو چې هغه به واک اختیار د سرخار واشنگټن نه عامو خلکو لاسونو کې ورکړي، خو بیا هغه د وایټ هاوس د مشر مشاور د پاره خپل زوم نامزد کو او د هغه د نامزد کسانو پر ضد میډیا باندې د مفاداتو د اختلاف خبرونه هم خپرېدل شروع شو. ترانسپیرنسي انټرنیشنل وایي دا هر سبا د بدونوانی خلاف د مشر په حیثیت د امریکا عکس باندې بد اثر غورځي. بیرینګټن وایس اف امریکا ته ویلي امریکا ډیر اهم او کامیاب کردار لوبولی، خدا کردار به تر هغه پورې با سره پاتې شي چې که امریکا په خپلو ټاکلي معیارونو په خپل ولاړه پاتې شي، خو که چری داسې ونه شو نو دا به لویه مسله وي. هغه دا هم زیاته کړه چې موجوده کې د بدونوانی سوازه نخې نشته، خو موږ د مستقبل لپاره د خبرداري په علاماتو نظر ساتلې. په امریکا کې د 2014 الیکشن نه ثابت شو چې ووټران هم واک اختیار تر د واشنگټن پورې محدود نه غواړي. سړنکاران وای د نوې صدر لا یو سو ورځې شوې دي او ډېر امریکایان به په دې تمایي چې ترامپ کلا د معاشي خوشحالي، امنیت او د لاول امریکا خپل لوزونه پوره کړي. پزیدې دي چې خپلوانو ته بي ځای غټي رسول، ټیکس معاملاتو کې درغلي او د مفاداتو په اختلاف فکر وکي. بلخوا عالمی مشران به هم فلحال په دې معاملاتو کې دومره دلچسپي نه لري. د چټم هاوس رنکار جیکب پراکیلاس تر مخه عالمی مشران د ترامپ انتظامی په حق لنه، بلکې د ترامپ د تجارت او امنیتی تړونونو په حق لا په وینا او عملی ګامونو باندې د بې یقیني ښکار دي. خو د ترانسپیرنسي انټرنیشنل نه بیرینګټن وای د امریکا د چیک اند بیلنس نظام ډیر مضبوط دی. دی وای دلته جمهوریت دی، ازادي ده، سماجی ټولنې فعال دي، حزب اختلاف ډیر مضبوط دی او دا هر څه مثبت نخې دي.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو دا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ تیره اونۍ بلکې دې اونۍ د مهاجرت په اړه یو شمیر اجرایی امرونه لاسلیک کړي دي. دا امرونو کې څه ویل سوي دي؟ د مهاجرت په اړه به چې کوم قانونونه موجود دي هغه به څومره په چټکتیا سره عمل کوي؟ دا ټول حال زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ دیونه یو شمیر صدارتي حکمنامې جاری کړي چې مقصد یې د مهاجرت قوانین عملی کول دي. مطبوعاتو کې دا وخت د یو داسې مجوزه صدارتي حکمنامې ذکر هم روان دي چې هدف یې خارجي خلک دي. کچري دغه صدارتي حکمنامه لاسلیک شوه نو ورسره به د امریکا د کډوالو اغستلو پروګرام ودرېږي او لږ تر لږه و ملکونو نه به امریکا ته پراتلو پابندي وي. یو شمیر خبری ادارې چې پکې اسوسییټډ پریس او ال ای ټایمز نومې ورځپاڼې شامل دي د دغه مجوزه صدارتي حکمنامې په حق لا راپورونه خپروي، خو لا واضح نه ده خبریالانو ته په لاس ورغلي د حکمنامې مسودې او اصل حکم نامه کې به سمره فرق وي. خو دغه مسوده کې چې په کومو ټکو زور راوړل شوی هم هغه د صدر ترامپ د صدارتي کمپاین ژمنې وي. دغه صدارتي حکم نامه عملی کېدو سره به امریکا ته راتلونکي خلک سیلګر او مسلمان اکثریتي ملکونو نه د کډوالو په داخلي بندیز ولګي چې مقصد یې صدارتي حکم نامې تر مخه د بهر ملکی ترهګرو نه د ملک حفاظت کول دي. خبریالانو او د کډوالو پر ځای کولو یو مدني ټولنې غړو ته زیارت په ورځ ټلیفون د لارې خبرو کې پخوانی خارجه وزیر میډلین البرایت ویلي دا صدارتي حکمنامه به د امریکا اقدارو ته راپېښ شوی تر ټولو غټ نقصان وي او وایي دی کې هیڅ شک نشته چې دا حکمنامه د مسلمانانو پر ضد تعصب څرګندوي. ایل ای ټایمز نومې ورځپاڼه کې د دغه حکمنامې د مسودې یو کاپي جاری کړې شوې ده چې ښایي دغه صدارتي حکمنامه چې امکان دی دی اونې لاسلیک شي پکې دا مهم ټکي شامل دي. د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن نه به مهاجرت تر دیر شو ورځو پورې وځنډول شي. دې ترڅنګ د کډوالو په داخله یو سل شل ورځو پورې به بندیز وي خو ځینې صورتونو کې استثنا هم ورکړې شوې چې پکې د کم شمېره مذهبي عقیدو خلکو ته رعایت ورکړې شوې. دې کال لپاره د کډوالو کوټه به د 100,000 نه 50,000 ته راکمول شي. د شام نه راتلونکي ټولو کډوالو باندې به سمدستي او دائم بندیز وي. شام او غیر چاپیرا سیمو کې کډوالو لپاره به محفوظ ځایونو جوړولو منصوبه عملي کیږي چې دغه خلکو ته ځای ورکړي شي. امریکا ته داخلیدونکي ټولو خلکو لپاره به د بایومټریک نظام پر ځای کول شي. هر هغه څوک چې نان امیګرنټ ویزا اخلي به خامخا انټرویو ته مخامخ کیږي. دغه صدارتي حکمنامه کې د قومي سلامتیا ادارې ډپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټي ته امر شوی چې هر شپږو میاشتو کې به بهر ملک کې پیدا شوی خلکو پاک لپاره راپور تیاروي چې بکې د دغه خلکو کوم قسمه تندروا رجحان یا کور درنه تشدد پیښو ریکارډ درجوي. دغه ټولې پالیسۍ به څنګه او کله عملي کیږي په دې اړه کوم تفصیل نه دی واضحه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس هم په امراګرزو یو بل رپورټ ولوري ته چې په امریکا کې د انصاف وزارت ویلي نیویارک یو فدرالي عدالت د ترګری په قضیه کې یو کسته د شل کاله بند او تر 50 کلونو پورې تر څارنې لاندې د ژوند کولو سزا اورولې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې نشروان کلندر راکوي.
د امریکا محکمه انصاف وای شپږویش کلن ایمان اللچمین ته سزا اسلامی ریاست یا داعش ډلې ته د مرستې لپاره د ورکړې شو موادو په تورونو ورکړې شوې. امریکا داعش ترهګر ډله ګرځولې. د قومي سلامتیا چارو لپاره قائم مقام مرستیال اټارنی جنرل میک کارډ ویلي ایمان لچمین د امریکا نه بهر د داعش ډلې د یو غړي سره د امریکا په خوره د بیګونه خلکو د وجنې سازش جوړولو. د امریکا قائم مقام اټارنی جنرل جیمز کینیډی بیا وایي ملزم د ترهګرۍ لپاره د داعش ډلې د شام نه بهر هیوادونو کې د ترهګرۍ د پیښو یو منصوبه ساز سره په رابطه کې و. د عدالت دستاویزات ښایي چې په شام کې د دغه تن نوم ابو عیسا الامریکی و چې د داعش د یو لیډر په توګه پیژندل کېدو او اوس مړ شوی دی. لچمین عدالت ته ویلي دي کال 2015 کې د دغه تن سره رابطه وه. ایمان لچمین عدالت ته منلې چې په عامو خلکو یې د چړو چاکوانو د لارې د کال 2015 په اخیری ورځ د برید پلان جوړو او دا چې وروسته به د برید پړه د داعش ډلې د یو غړي په حیث قبلوله. عدالت ویلي دي لچمین نومې دغه تن په سوشل میډیا د داعش ډلې سره مرستې او تړاو کې د جهاد په حق کې ویډیوګانې او عکسونه هم پوسټ کړي دي. عدالت ته وړاندې کړل شوي دستاویزات ښایي چې لچمین په انټرنیټ د ترهګرۍ سره تړلې ویډیوګانې کتلې دي، بیا یې ډاونلوډ کړي دي او داسې دستاویزات یا مواد یې هم د انټرنیټ نه ترلاسه کړي دي چې پکې د یوازې شرمخ په نوم امریکا او نورې غربي نړۍ کې د ترهګر بریدونو لپاره رهنمایي ملاويږي. عدالتي دستاویزات ښایي چې ایمان لچمین د بهرني ترهګر الامریکی سره وړومبی رابطه د کال 2015 په 25 دسمبر کړې وه او په دې ور سره سلا شوی و چې په ممکنه توګه به هڅه کوي په امریکایي خلکو برید ترسره کړي. لچمین د دې وروسته د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د هغه دریو تنانو سره هم رابطه کړې وه چا چې ورته ځان د ترهګرو ملګري ښکاره کړي وو او د ده اراده عملي کولو کې مرسته کړې وې چې داسې پرې تورونه ثابت کړي شي. لچمین عدالت تمنلی چې په نیویارک ښار کې به روچستر نومي زی په هدف کولو. د دې کار لپاره وسله او نور مواد هم ترلاسه کړي او په دې هم سلا او مشوره کړي وه چې یو ویډیو به تیاروي چې پکې به د برید پړمنی او دا ورته ویلي شوي وو چې دغه ویډیو به وروسته داعش ډله د ځان لپاره خپروي. لچمن نه وروستو دغه ویډیو بیا برامد کړي شوی کوم چې دا وخت د وفاقي حکومت امنیتي ادارو سره قبضه کېده. عدالت ایمان اللچمن ته د 10 کالو بند او تر 500 کالو پورې د امنیتي ادارو د څارنې لاندې سزا اورولې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د بیا رغونې د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان خلک هر کال 280 میلیونه ډالر په علاج باندې له خپل هیواد بهر په نورو هیوادونو کې لګوي. د ادارې د افغانستان د روغتیايي چارو په وضعیت اندېښنې څرګنده کړې دي. تفصیل راکوي له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان.
د افغانستان پر بیا رغونې د څار ادارې یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې افغانان هر کال په بهرنیو هیوادونو کې د درملنې لپاره 280 میلیونه ډالر پیسې لګوي. سیګار ویلې سره لدی چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا پر روغتیايي ادارې 1.5 میلیارد ډالر مصرف کړي خو لا هم دا هیواد د پرمختللو اړینو روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس ویان وحید مجروح لاډیوی سره په خبرو کې په افغانستان کې د مجهز روغتیايي خدماتو د کمواله ستونزمنی او وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د درملنې لګښت هر کال 400 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
افغانستان کې متاسفانه د مختلفو عاملونو له امله افغانان تقریبا 300 تر 400 میلیون ډالر په کار کې د امریکا وزارت محاسبه ښیي چې انډیا کې او نورو بهرنیو هیوادو کې روغتیايي خدماتو لپاره مصرف دي.
مجروح زیاته کړه د یو شمیر هیوادونو او د روغتیايي برخې د خصوصي سکتور په پنګونه او همغږۍ سره د لند پلان لمخې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د چین، پاکستان او متحده عرب اماراتو په مرسته په دریو سترو روغتیايي مرکزونو کې د خصوصي خدماتو د وړاندې کولو چارې به په نږدې وخت کې پیل شي.
نن مهال پلان دا چې په کابل کې درې عمده روغتونونه جناح، جمهوریت او شیخ زاید روغتونونه دا روغتیاو د دولت د عامه خصوصي سکتور شرکت د کړي چې فعال او توقع تخصصي خدمات پکې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو لخوا د تخصصي روغتیايي خدماتو لپاره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مرستو نشتوالی د حکومت لخوا په وړیا توګه د تخصصي روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې نه ځنګړي کېدل او په هیواد دننه پر روغتیايي خدماتو د افغانانو د باور نشتوالی هغه جدي ستونزه ده چې نږدې 82% ناروغان هند، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې درملنې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او اوس هم ځو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې د ګمرکاتو مشر قربان علي ویلي دي د پاکستان لخوا په تورخم پوله باندې یو شمېر اصلاحات د تجارت په اړه سوي دي چې د بشپړه کې دو وروسته به دوه اړخیزه تجارت ډیره زیاته او وده وکړي. خو نوموړي دا هم منلې ده چې له افغانستان سره په تجارت کې ډیر کمی راغلی. د ښاغلي قربان علي سره مرکه زموږ خبریال ابراهیم شنواری کړې ده او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
قربان صاحب، تیر کال جون کې چې کله پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې د یو مرکزی دروازې جوړولو په اړه باندې کومه شخړه راپورته شوه، څه فکر کړئ چې هغه شخړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومې دوه اړخیزه تجارتي اړیکې وي متاثر کړي کې څنګه؟
مونږ ډېر اصلاحات انټروډوس کړي دي د کسٹم حوالے سره. مونږ چې کوم اصلاحات په پاک افغان بارډر باندې انټروډوس کړي دي هغه مونږ د دوه ملکونو ترمنځ د تجارت نور تیزولو لپاره پای کې شفافیت راوستلو لپاره او هغه فیسیلیټیټ کولو لپاره او هغه تیزور لپاره مونږ کړی دي. او په دې کې مونږ ټول چې څومره زموږ امپورټ ایکسپورټس دي هغه مونږ آن لائن کړی دي، کمپیوټرائز دي. دا نه علاوه مونږ جدید ترین سکیننګ مشینونه لګولې دي. مقصد د دې ټولو خبره دا ده چې پاک افغان تجارت ته نور هم وده ورکړی شي، نور هم دې کې گروتھ وشي. او دا زمونږ یو طرف ته زمونږ تجارت پیشه حضراتو ته سہولیات ملو شي، او بل طرف ته د حکومت دواړو حکومتونو په محصولات کې هم اضافه وشي. بظاهر داسې لګي چې عارضی طور باندې مسلې راغلي دي او کاروبار کې بندش راغلی دی یا بارډر بند شوی دی. خدا زما پوره یقین دی چې کله دا پوره اصلاحات منافذ شي، مکمل شي، نو تجارت کې به نور هم اسانتیا راشي، تجارت کې به نور هم تیزی راشي، او د پاکستان او افغانستان دوانو سایډو ته چې زمونږ کم مرونه دي او ایتو نورم سہولیت ملاو شي.
اوس چې کوم دوارخیز تجارت ته تقریبا دا حجم $1 بلین خود له کال پکا سمانه دا هدف تاسو تر څومره حد پورې غواړي چې مخ خلاړ شي؟
تیر شوی کال زمونږ پاکستان او افغانستان ترمنځ تقریبا د $1.3 بلین یعنی $1 ارب نه زیات تجارت ایکسپورټ شي زمونږ د اړخنا. او د کال دې کې لکه کمیرا غلې او بظاهر لګي چې د بارډر مینجمنت غلې دي. د وخت زمونږ اندازه چې دا به تقریبا $1.2 بلین وی. خو زمونږ خپل هدف دا دی چې دا مونږ $2 بلین ته ورسو چې د پاکستان نه افغانستان ته ایکسپورټ زیات شي او همدغه سي د افغانستان نه امپورټ هم پاکستان ته زیات شي.
قربان سي تورخم په پوله باندې چې کوم کسٹم کلیرنګ ایجنټان دي یا چې کوم ځای تاجران دي هغه شکایت کوي چې هغه ته هغه اسانتیا نشته، لکه اوس په نږدې وختونو کې چې هغه تورخم په کسٹم علیکم بندیزونه د 100% د کلیر ایگزامینیشن لګولو دغه لپاره د سہولتونو نشته. دغه څو ایستاسو اداره چې په دغه سہولتونو ورکولو کې آیا کامیاب ده؟ نه ده.
تورخم بنیادی طور باندې یو وړوکی سټیشن خو تیر شوی سمودینه د کی ډیر زیات ترقی شوی ده او دوه ملکونو تجارت ډیر پرمختګ دی. مونږ دینه بالکل غافل نه یو. مونږ چې کوم اقدامات اغستی دي دا مونږ تجارت د بهتری لپاره او د کی نور هم تیزی راوستلو لپاره اوستی دي. مونږ په یو انټرنیشنل لیول یو سټیټ اف د آرټ یو ټرمینل جوړو په تورخم باندې پای پای کار شروع کی دوه لاله او د سبا نور هم سہولیت راشي. دې وخت کې زما په خیال کې د تجارتی برادری او د انکلودینګ د کسٹم ایجنټس د کسٹم نه هیڅ قسمه هم شکایت نشته. دا مسلې چې کوم هغه راځي هغه نور ایجنسیانو سره راځي، د نور د ټریفیک حواله سره یا د پاسپورت د ویزې حواله سره، د پاکستان کسٹم حواله سره هیڅ قسمه مسله نشته. زموږ ایگزامینیشن هم خپل روایتي طریقې باندې روان دي او نور هم ایکسپورټ او ایکسپورټ چې کوم اپریشن دي هم روان دي. صرف موږ دا خواهش ته دا موږ 100% کمپیوټرایز کو.
قربان علی مومن صاحب د وایس اف امریکا ډیور ډو سره تاسو خبر کول ډیره مهرباني.
ثانک یو.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیور ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار وکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د صدارت په کورسۍ د کیناستو ورستو د دنیا مختلف ملکونه خاغلی ډونلډ ټرمپ نه د خپل خپل مسلو د اوارولو یا کم از کم د دې مسلو په اوارولو کې د لاس امداد کولو تمه لري. پدی لڑکی د خلیج عرب ملکونو د خصوصی ذکر وړ دی ځکه چې د خلیج عرب مشران د ایران له طرفه په لوی فکر کې پراته دي. د امریکای مشهوري هفتایي نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د ایران او د خلیج د عرب مشرانو په موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د خلیج د عرب ملکونو امید پیدا شوه دی چې خاغلی ټرمپ د ایران مخه ونیسي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د خلیج عرب ملکونو په چپه خوله امریکا کې په قول د دوی د یو زورور صدر یعنی د خاغلی ټرمپ په اقتدار کې پراتلو ډیر خوشاله دي، ځکه چې خاغلی ټرمپ د دې عرب ملکونو د ازلی دشمن ایران سخت مخالف دی. اگر که د دنیا نور ډیر ملکونه د خاغلی ټرمپ په ډومبي تقریر ډیر فکرمند دي، ځکه چې په دې کې خودپسندي ډیره زیاته وه. رپورت لیکي چې د خلیج یو اهم ملک سعودي عرب ښکاري داسې لکه چې د باراک اوباما په تلو ډیره د قلارې سا اخیستې ده، ځکه چې اوباما خپل دورې صدارت کې د سعودي عرب ملګرتیا نه ایران سره ایټمی لوزنامه کول زیات اهم او سودمن کار ګڼلی و. دین علاوه د سعودي عرب د شام په معامله هم صدر اوباما سره تعلق خراب شوی و، او دا ځکه چې د خلیج د عرب ملکونو د ویناګانو باوجود پخوانی صدر اوباما د صدر بشار الاسد مخالفو یاغیانو سره د لاس امداد کولو نه انکار کړی و. نیوز ویک خپل رپورټ کې لیکي چې د صدر ټرمپ د لومبي تقریر نه سولازې پس د وایټ هاوس په ویب پاڼه دا رپورټ راښکاره شو چې د ټرمپ حکومت د خارجه پالیسۍ د ټولو نه اهم مقصد به تندروه او سختدري د اسلامي ترهګر ګوندونو له ماتې ورکول وي، او د ایران او د شمالي کوریا د حملو نه د دوستانو ملکونو د بچ ساتلو د پاره به د میزایلو دفاعي نظام قائمي. د خاغلی ټرمپ د تقریر په خبرو عمل کول اوس د خارجه چارو د نامزد وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع د وزیر د جیمز میتیس او د سی آی ای د نامزد مشر مایک پومپیو کار دی، او دا ټول د سعودي عرب د چارواکو ښه نږدې پیژنګلو دي. خاغلی جیمز میتیس مشرقی وسطا او سویلی ایشیا کې د امریکای د مرکزی کمان مشر پاتې شوی دی. د پتیرو ورځو کې د امریکای په سینټ کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې مشرقی وسطا کې د اړی ګړی جوړولو اکی ذمہوار ملک ایران دی، او د ایران پالیسۍ یقینا چې د امریکای د مفاداتو پر ضد دي. نیوز ویک نور لیکي چې سعودي عرب او ایران د شام، یمن او د بحرین په معامله خپلو کې لاس تر ګریوانه دي، او په دې معامله کې د پخوانی صدر اوباما د خبرو اترو کولو دریز د عرب ملکونو په نیز د امریکای یو ډیر کمزورې دریز و. هر کله چې دا عرب ملکونه د خاغلی ټرمپ د زورورتیا په خبرو ډیر ډاډه شوي دي. خو بلخوا رپورت دا اندېښنه هم ښکاره کړې ده چې د بیت المقدس د تیلو د پالیسۍ د مسلمانانو خلاف په ممکنه پالیسۍ او د 11 سپتمبر د حملو په سر په سعودي عرب د تاوان د مقدمو اچولو غوندې معاملې د خلیج عرب ملکونه د امریکای نه زړه بدی کولی شي. په دې اختلافي مسلو کې یو سنگینه مسله د خاغلی ټرمپ اسرائیل کې د امریکای د سفارتخانی تل ابیب نه بیت المقدس ته د اوړلو هم ده. نیوز ویک خپل رپورت په دې تبصره ختم کړی دی چې د صدر په حیث د خاغلی ټرمپ د لومبي تقریر د ټولو نه خرابه خبره د تندروه اسلامي ترهګرۍ په نوم د اسلام خلاف د جنگ خبره وه. د کویت سیاسي تجزیه نگار دهام القحطانی خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ دا اختلافي خبرې به مونږ ټول د تیر صدر بوش دور ته بوزي، او که داسې اوشول نو زما خیال دی چې مونږ به ډیرو سختو حالاتو کې گیر شو، او بیا به مونږ ټولو له د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود د ترهګرۍ جنگ ګټل ناممکنه شي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیسې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
www.voanews.com/diva دیتر سانگ پا فیس بک او ٹویٹر باندی هم ڈیوا ریڈیو سارا لیسی facebook.com/diva او هم دا ڈول twitter.com/voadiva. قدر من اوریدو کو پا لر شیبو کی با هم زمش پراونی پای ترسی جی خود تاسو تا یادوانه در کو چه دا پاکستان پا وقت دا ماشام شپاش بجی او دا افغانستان پا وقت پینزینی می پچی پا یواری بیاز مجم کاران لتازه خبرونو ریپورتونو مرکو او چیردونو سرس تاسو دران خدمت ترازی دیوا ریڈیو او ریدل مهیروی لر شیبی ورست با پا هم دا غد سپو دا مشال راڈیو خپراونی آوری او قدر من اوریدو کو دی سرا سرا ز نصیر احمد کاکر سرا دا پروڈیوسر زاہد خٹک لتاسو سخا اجازه وارو تر بلی خپراونی پوری مو پلوی الاسپارو تل خوشحالا سرلوڑی او بریالی اوسئی.